اوس داخلي دوه آیتونه چې دي نو دا ډېر اهم دي او په دې کې مونږ ته کارونه کول دي او هغه مونږ ته بیان شوي دي. په اولني آیت کې د هغه کار کولو خبره ده چې کوم مونږ ته شخصي طور کول دي، یعنی بذات خود په خپل ځان باندې کول دي، او مخکې اجتماعي کارونه دي یعنی په شریکه باندې. نو اولنۍ خبره ده یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو ستاسو کار څه دی؟ ارکعوا، رکوع کوئ، واسجدوا او سجده کوئ، واعبدوا ربکم او عبادت کوئ د خپل رب، وفعلوا الخیر او د نیکۍ کارونه کوئ، لعلکم تفلحون ځکه چې تاسو کامیابی بیا مومئ. د ټولو نه مخکې د رکوع او سجدې حکم دی، یعنی د مونځ خبره شوې ده. په مونځ کې څلور پوزیشنز دي، ودرېدل دي، رکوع دی او سجده ده، او یا کیناستل دي. د ولاړې او ناستې چې کوم پوزیشنز دي نو هغه خو بنده هسې هم ودرېږي او کینی، لیکن د رکوع او سجدې چې کوم پوزیشنز دي نو هغه ډېر خاص دي. دا پوزیشنز دي چې دا د مونځ دپاره خاص دي، او په دې کې یوه بې مثاله خبره ده چې کله بنده د رکوع په پوزیشن کې لاړ شي نو هغه خپل ځان په داسې پوزیشن کې واچوي چې په دې کې هغه ډېر غیر مستحکم وي، یعنی که هغو له څوک لاس هم ور وړي نو هغه به وغورځېږي. دا ډېر د کمزورۍ پوزیشن وي، هغو ځان داسې ښکته کړی دی او ډېر د عاجزۍ په پوزیشن کې ولاړ وي که هغه څوک پهلوان وي، ډېر طاقتور هم وي، که هغه څوک بادشاه وي، که هغه وزیر وي، هر څوک چې وي، که هغه ډېر طاقتور او اوچتې مرتبې واله وي، نو هغه خپل ځان الله تعالی ته په داسې سټیټ کې واچوي لکه چې غورځېدلی وي، او هغه داسې بې تولې وي چې که معمولي دي کور له چا ورکړه نو په مخ باندې به راپرېوځي. او په دې پوزیشن کې په تلو باندې هغه څه وایي، سبحان ربي العظیم، سبحان عظمت ته هم وایي چې پاک دی زما رب او عظمتونو واله دی، او عزم وایي طاقت ته، او عزم طاقت ته هم وایي، استحکام ته هم وایي، سټیبلیټي ته هم وایي. نو زما رب مستحکم دی او زه خو بالکل انسټیبل یم، زما پوزیشن څه دی چې زه اني ټایم غورځېدی شم، زه داسې کمزورې یم، او زما رب عظیم دی. او چې بیا کله مونږ د سجدې په حالت کې یو چې د سجدې پوزیشن ته لاړ شو، نو زمونږ چې کوم د ټولو نه عزت والا ځای وي هغه مونږ په داسې ځای باندې کیږدو کوم ځای چې خلک خپېږدي، نو هلته مونږ خپل تندی او پوزه کیږدو. تندی د انسان د عزت ځای وي، او مخ د هغو د عزت ځای وي. هغه خپل مخ چرته هم نه ښکته کوي، او انسان خپل ځان په داسې پوزیشن کې کړي چې د هغو مخ په ځمکه وي، د ټولو نه ښکته، او د دې نه ښکته مقام شته دی نه، هغه مخ چې همیشه اوچت وي هغه په ځمکه باندې کیږدي، او هلته هغه څه وایي، سبحان ربي الاعلى، پاک دی زما رب، او هغه داسې اعلی دی، داسې اوچت دی چې زه څه یم. ما خپل ځان په دې پوزیشن کې ښودی دی، زه څومره ښکته یم، زما چې کوم عزت واله مقام دی نو هغه په ځمکه دی، او زما رب ډېر اعلی دی، ډېر اوچت دی. خپل حیثیت بنده الله تعالی ته وښیي چې زما دا حیثیت دی، او زما رب ډېر اعلی دی. الله اکبر، دا دوه پوزیشنز داسې ښایسته دي کچری بنده په دې پوه شي نو هله څومره ښکلي پوزیشن دي. انسان خپل ځان وغورځوي، وغوړوي په دې پوزیشن کې. په دې پوزیشن کې انسان په عام حالت کې نه وي، نو دا ډېر سپیشل پوزیشنز دي چې دا الله تعالی لپاره خاص دي، او چې بنده خپل سر کېږدي نو هغه خپل عقل هم ښکته کړي چې ای الله، زما عقل هم سونه دی ستا په وړاندې، او انسان خپل پوره جسم الله تعالی ته وغوړوي. د دې اشاره مونځ طرف ته ده، نو د دې اشاره مونځ طرف ته ده، لیکن په ښایسته طریقې سره بیان شوي ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغو ایمان نشته چې د چا مونځ نه وي. نو مونځ داسې اهم شی دی. ای ایمان والو، رکوع کوئ او سجده کوئ، واعبدوا ربکم او عبادت کوئ د خپل رب. دا مونځ خو هم عبادت دی، مونږ ته خو مونځ هم عبادت ښکاري. چې مونځ وکړو نو مونږ وایو چې ټول عبادت مو وکړو. د دې مطلب دی چې کله تاسو مونځ وکړئ او د مصلې نه پاسئ نو هغه وخت هم په عبادت کې تیرول دي. 24/7 ستاسو عبادت پکار دی، یعنی د الله عبد جوړ شي، دا غلام. د عبادت مطلب دی ټولې نیکۍ کوم چې الله او دا غو رسول بیان کړی دی، چې پاغي کې روزه هم ده، زکات هم دی، ټول ارکان اسلام هم دی. نو مون صرف عبادت ما غنئ چې مونږ نو کړو نو بس عبادت ختم شو، بلکې عبودیت مطلوب وی. عبد جوړ شه، خکته شه، وفعلوا الخير، او د خیر او نیکی کارونه کوئ. امام بغوی رحمه الله لیکلی دی چې دلته د خیر نه مراد دی خاص د خیر حکم، باقی عام نیکی خو ټول خلق کوي. نیکی ټول د خیر کارونه دي، لیکن د خاص نیکی حکم دی، او هغه څه ده؟ صله رحمی او مکارم اخلاق، چې اخلاق ښه ساتئ، چې ستاسو اخلاق داسې وي چې هغه د بل په اخلاق باندې نه ډیپینډ کوي چې څوک څنګه دی. مکارمی اخلاق د ژوند داسې رویه ده چې هغه ستاسو په نیچر کې میلاو شوي، چې تاسو ته سوچ نه وي کول په کار چې څوک راغی او زه به ورسره څنګه میلاویږم، چې هغه ستاسو عادت وي، او تاسو د خلکو سره هغه شان خبرې اترې کوئ چې سوچ درته نه وي کول په کار. سپانټینیس عمل ته وایي. کو خپل وي او کو پردي وي، کو کور واله وي او کو بهر واله وي، کو مالدار وي او کو غریب وي، کو استاد وي او کو شاګرد وي، هر څوک چې وي د هر یو د هر بنده سره په ښه طریقې سره میلاوېدل او ښه اخلاق ساتل دي. او اخلاق هغه وخت ښه وي چې د هر چا سره بنده ښه وي، ټیک ده؟ او باقي خیر واله کارونه کول دي، او صله رحمي هم کول دي. او په کار ده چې زموږ د ژوند هره لمحه داسې وي چې په نیکۍ کې اضافه کیږي، چې زموږ په نیکۍ کې اضافه کیږي، په چې ټول ژوند داسې وي چې یا الله چې زما ژوند داسې جوړ کړې، چې یا الله زما ژوند داسې جوړ کړې چې زما هره ورځ په نیکۍ کې اضافه وکړي، او چې مرګ داسې وي چې زما دپاره د راحتې وي. او چې کله تاسو دا څلور کارونه وکړئ نو بیا به تاسو اکسپیکټ کولی شئ چې تاسو فلا بیا مومئ. په دې کې مونځ هم راغی، د هغې نه علاوه په کې هم ټایم راغی چې تاسو هر ځای کې یئ نو په عبادت کې به یئ، او د شرک نه ځان ساتئ، او په وفعلوا الخير کې یو دعا هم ده، اللهم اني اسالك فعل الخيرات، دغه شان دعا هم ده. او د نیکۍ کارونه کوئ بیا د فلا امید کیدی شي. او دا آیت سجده هم دی، او په دې کې د علما اختلاف دی. څوک وایي چې آیت سجده دی، او څوک وایي چې نه، دا آیت سجده نه دی. امام شافعي او نورو ډیرو صحابه په دې باندې سجده کړی ده، او امام ابو حنیفه او امام مالک، او د امام مالک په نیز دا د سجده آیت نه دی. هغوی خپلې وجې بیان کړي دي، ځکه د قرآن په باره کې ځینې امامان وایي چې 14 سجدې دي، او ځینې وایي چې 15 سجدې دي، ځکه چې د هغوی په دې سجده کې اختلاف دی. څوک چې وایي چې دا سجدې والی آیت دی، نو هغوی حدیث کوټ کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورة الحج په فضیلت کې دا فرمایلی دي چې په دې کې 2 سجدې دي، او چې څوک 2 سجدې نه کوي نو د سجدې دا آیتونه دي نه وایي. او که څوک د سجدې آیت وایي، ټول تلاوت ختم کړي او سجده وکړي، نو دا هم صحیح ده. که تاسو حس کوئ بار بار یو آیت وایي د سجدې، نو یوه سجده پوره وي د هغې لپاره. که څوک سجده ونه کړي نو دا فرض نه ده، او چې څوک یې وکړي نو د دې ډېر غټ فضیلت دی او ډېر غټ ثواب دی. او انسان هسې هم دغه وخت سجده کولی شي، ځکه چې ظاهره ده د ودو په حالت کې هم وي. او یو بل خبره دا ده چې دلته کې د وعبد الله، چې دلته کې وعبد الله نه دی ویلی شوی، بلکې وعبدوا ربکم ویلی شوی دی، او عبادت کوئ د خپل رب. ولی؟ ځکه چې انسان ته یاد شي چې هغه زما رب دی. د چا د عبادت کولو خبره چې کېږي، لکه خلک چې وایي چې د خپلې مور خبره ومنئ، داسې څوک نه وایي چې د صفیا خبره واورئ یا د عائشه خبره واورئ، تاسو ته هغه رشته را یادولی کیږي. نو دې رشتې په تاسو باندې احسانات دي، نو دغه شان هغه رب دی ستاسو. یاد کړئ، هغه ستاسو حفاظت کولو واله دی، قایم ساتلو واله دی، چا چې تاسو له هر څه درکړي دي، د هغوی عبادت وکړئ. او دویمه خبره دا ده چې وفعلوا الخير، او خیر واله کارونه کوئ، نیکۍ کوئ، چې د څه هم تاسو له الله تعالی حکم درکړی دی نو هغه خیر دی. نو دا خیر کارونه کوي او الله تعالی چې سهم حکم را کړی دی نو په هغې کې د بنده خیر دی. کو خلک هغې ته ډیر هم بد وایي نو موږ له خیر والا جوړېدل دي. او په فعل او عمل کې څه فرق دی؟ یعنی فعل چې وي نو هغه بنده فوري طور کوي، یعنی فورني کوي، زری کوي. چې د خیر کار مو مخې له را شي نو زری وکړئ. او په راروان آیت کې ځینې اکشنز دي چې تاسو ته څه کول دي. ذاتي طور خو تاسو دا کارونه وکړل، باقي ټول خلک چې جمع شي نو څه به کوي؟ وجاهدو، او په جاهدو کې ډېر تاکید دي. دا وایي اټمو سټرګل ته، جدوجهد ته، محنت ته، ډېر زیات کوشش کولو ته، خپل ځان خستړي کولو ته. فی الله، د الله په لاره کې. نو الله تعالی دې کار له دومره ډېر غټ اعزاز ورکړی دی چې څوک کوشش کوي نو د هغې د پاره فی الله استعمال شوی دی، یعنی د الله د پاره. دا محنت د الله تعالی د پاره دی. الله تعالی دا لفظ د خپل ځان سره یو ځای کړو چې انسان عزت محسوس کړي. فی سبیل الله نه دی ویلی، سبیل ترینه وایستو چې زه کوم محنت کوم نو دا د الله د پاره دی. بلکې انصار الله چې وي د الله خو مدد نه دی پکار. وویلی شو چې د الله مدد وکړئ، لیکن د دې څه مطلب دی؟ چې د الله د دین مدد وکړئ. نو هم دغه شان فی الله دی، فی الله لفظ دی، او د دې مطلب دی د الله په لاره کې، د الله په دین کې څومره محنت کول دي. حق جهادی، لکه څنګه چې حق دی د محنت کولو، لکه څنګه چې د الله تعالی حق دی چې داغو د دین دپاره محنت وشي. داغو په تاسو باندې احسانات دي، هغه شان تاسو محنت وکړئ. الله اکبر، دومره لویه خبره ده، دا دومره ډیر محنت خبره شوی ده. ځکه چې د الله حق خو ډیر لوی دی، او د جهاد حق دومره دی په موږ باندې څومره چې داغو احسانات دي. نو داغو په لاره کې محنت کول پکار دي. د دې مطلب دی چې ډیر زیات محنت چې انسان خپل ځان ولګوي، او د هغې نه پس بیا شکایت نه دی پکار چې هی موږ دومره ستړي شو، دومره ډیر محنت کوو. د الله په لاره کې په کار کولو باندې شکایتونه مه کوئ، شکر ادا کوئ. شکایت په څه خبره؟ بلکې شکر دی چې الله زه په دې لاره کې ولګولم. زه خو په څه بل کار کې هم لګېدی شم، او خلک په څومره ډیرو ځایونو کې خپل ځانونه ستړي کوي. که الله تعالی ستاسو طاقت په دې لاره کې ولګوه نو د دومره شور کولو څه ضرورت دی؟ چې زه خو هر وخت سبق وایم، زه خو دا کارونه کوم، هغه کارونه کوم، په یخنۍ کې په لوږه باندې مې څه پروا نه وي، او داسې داسې کارونه کوم. محنت وکړئ، دومره وکړئ چې حق ادا شي. د الله دومره احسانات دي په تاسو او په موږ باندې. کچری موږ خپل ځانونه هم قربان کړو خو بیا هم حق نشو ادا کولی، کو جان مو هم ولګي، نو دا خو و داغو، نو حق خو بیا هم ادا نشو. دلته د جهاد څه مطلب دی؟ نو دا هغه خبره ده، په دې موږ مخکې هم د کافي حده پورې خبره کړې وه. جهاد عام طور یو مسکنسپشن دی چې ګنې جنګ کولو ته جهاد وایي. دا دومره ښکلی لفظ دی، لیکن نن سبا یې خلک داسې استعمالوي لکه نعوذ بالله چې دا کنځلې وي. او ځینې خلک دا لفظ اخیستل هم نه غواړي، ځکه چې هغوی ویریږي. غیر مسلمانان خو د دې ډېره غلطه پراپیګنډا کوي. دا لفظ یې داسې بدنام کړی دی چې مسلمانان د دې نوم اخیستو سره هم پریشان کیږي. جهاد په اصل کې جدوجهد دی، محنت کول، کوشش کول. د جهاد ډېر وسیع معنی ده، ډېر براډ مینینګ دی. هر جهاد قتال نه وي، لکه هر انسان چې مسلمان نه وي. ډېر انسانان دي خو ټول خو مسلمانان نه دي، او په دې کې یو شاخ د قتال دی. نو د دې مطلب څه شو؟ یعنی ټول عمر محنت کوئ، سټرګل کوئ، د الله په لاره کې جدوجهد کوئ، کوشش کوئ. او دا کوشش به څنګه وي؟ دا کوشش به د خپل نفس سره شروع کیږي، او بیا به لوی شي، او مخکې به لاړ شي، ستاسو د خوا او شا خلک، ستاسو په معاشره کې، او بیا به دا دایره نوره لوی شي. او چې کوم ځای هم د الله او د هغو د رسول حکم راشي، نو داسې نه ده چې توره راواخلئ او خلک ووهئ، ځکه چې موږ خپل دین داسې ښکاره کړی دی لکه دا چې یو متشدد دین دی، چې په دې دین کې دهشت دی. داسې هیڅ نشته چې د الله او د هغو د رسول حکم وي نو هغه به منل وي. او اوس به د ټولو نه مخکې د هغې په وړاندې نفس یو رکاوټ جوړېږي. نفس به وایي چې زما زړونه غواړي، زما جسم، زما مرضي. د هر انسان نفس بنده ته داسې وایي. د ټولو نه مخکې د خپل نفس سره جهاد کول دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اصل مجاهد هغه دی چې څوک د خپل نفس خلاف جهاد وکړي. او د الله اطاعت طرف ته خپل نفس راولي بنده، یعنی کو انسان خپل نفس دباوهي او د هغې خلاف محنت کوي او د الله حکم په خپل ځان د ټولو نه مخکې لاګو کوي، نو اوله د خپلې مرضۍ سره جهاد کول دي، او بله دا چې تاسو کوم ځای کې اوسېږئ نو د الله په دین باندې د تلو کوشش کوئ. په دې کې د ټولو نه مخکې د خپل خواوشا خلک راځي، خاندان والا راځي، دوست احباب وغیره راځي، او ستاسو معاشره یعنی کمیونیټي. او اوس په دې کې تاسو هر وخت په پا پاور کې نه او هر ځای کې ستاسو طاقت کار نه کوي، یعنی څوک مو نه مني، لیکن هر ځای چې ستاسو سره پاور دی، کو هغه ستاسو کور دی، کو هغه ستاسو جاب دی، او یا کو ستاسو جاب د میډیا سره وي او ستاسو آواز خلکو ته رسي، تاسو خلک ویني او اوري، او یا کو تاسو په یو داسې پوزیشن باندې ناست عهده در سره وي او ستاسو خبر اوریدی شي، نو په خپل کور کې ستاسو اختیار وي، نو هلته هم په خپلو خلکو باندې احکامات نافذ کړئ. د دې لپاره کوشش کوئ او دا به ستاسو جهاد وي. او که ستاسو سره طاقت نه وي نو هغوی د خولې سره منع کولی شئ. که څوک سو غلط کار کوي او د الله حکمونه ماتوي، نو د خولې په ذریعه د الله خبره ورسوئ هغوی ته. دا د هغې نه لږ کم لیول دی، لیکن ظاهره ده چې ستاسو سره څومره طاقت وي نو د هغې مطابق به درنه تپوس کیږي. او بیا که یو داسې ځای وي چې هلته تاسو خبره هم نشئ کولی، نو بیا کم از کم هغه خبره په زړه کې بد وګڼئ، او دا د ایمان د ټولو نه ښکته درجه ده. او چې بنده ته په زړه کې یو کار غلط ښکاري نو په هغو کې بیا هم ایمان وي. اوله در سره طاقت و اختیار و، په کور کې مو خبره کولی شوه، او که دومره طاقت در سره نه وي نو بیا به خلک د غلط کار نه صرف په خوله باندې منه کوي، او که داسې هم نشئ کولی نو کم از کم په زړه کې به ورته په بد نظر سره ګورئ. لیکن نن څوک د چا خبره اورېدل هم نه غواړي او وایي چې زما مرضي ده، ته ولې مداخلت کوې زما په پرسنل معامله کې، مایند یور اون بزنس. واړو هم دغه شان وایي چې دا خو زموږ ژوند دی، دوست احباب هم او خاندان واله هم. نه څوک چا ته څه ویلی شي او نه څوک خوښوي چې څوک دې راته څه ووایي. نن څومره بې پردګي ده، څومره فحاشي ده په ودونو کې او سوسونه کېږي، ځکه چې اوس ورته موږ په زړو کې هم بد نه وایو. هر څومو پرې خولي دي، سړي ناست وي او د هغوی ښځې هم د نورو سړو سره ښه په فیشن کې ښکاره مخ ناستې وي، د هغوی په مخ کې ګرځي را ګرځي، لیکن په چا کې غیرت نه راځي چې زما لور ده او زما ښځه ده. د هغوی لوڼه ډانسونه کوي او هغوی ورته څه وایي نه، ټول ورته ګوري او ښه خوشحاله وي او خاندي او لاسونه پړقوي. دا دی زموږ جهاد. بده خبره خو دا وه چې هلته کېناستل نه وو پکار، لیکن هغه وخت چاله شرم نه ورتلو، او چې دا هغه ځای نه پاسېدل نو بیا یې خبرې شروع کړې، مزه یې ترینه واخیسته. په هغوی پورې چې خبرې کوې نو اوله خو پکار وه چې هلته تو ناست نه وې، او چې ناست وې نو بیا به دې منع کړي وو، او اوس دې خبرې شروع کړې. د خپل ځان سره خو دې جهاد کولی شو کنه. که موږ په پارټیز کې ناست یو، میوزیک اورو او فرق راته نه پوزي، د بې حیايۍ پروګرامونه موږ په شریکه باندې ګورو، بچي هم ناست وي، هېڅ پروا نه وي د چا، ټي وي ګوري او په هغې کې د بې حیايۍ سینز وي، ټول کور یې په جمع باندې ګوري. د بې حیايۍ په جامه کې جینکۍ ګډېږي، د دې مطلب دی چې په زړه کې راته هېڅ هم بد نه ښکاري، ځکه خو ناست یو دلته او ګورو. نو بیا موږ له د خپل ایمان فکر پکار دی، نو موږ له په دې پوهېدل دي چې دا زموږ فریضه ده، حق جهادي، هغه قتال وي چې زموږ ځوانانې کوي، په انټرنیټ باندې ناست وي او د چا ډلې سره شي او بیا وایي چې موږ جنګ لزو. هغه نن موږ له د الله تعالی فوجونه راکړي دي. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې د فوج ډیپارټمنټ جوړ شوی و او فوج به ریاست لیږي. دا د هغوی ذمهداري ده، د هغوی ریسپانسیبلټي ده. موږ په تیر کلاس کې هم ویلي وو چې د قتال اعلان به یو ملک کوي، دا د یو فرد کار نه دی، او کو د چا د جنګ کولو شوق وي نو هغوی دي بیا په فوج کې برتی شي، لیکن باقي چې کوم جهاد دی نو هغه خو به کوي کنه. هغه د قلم سره هم کولی شي، د خولې سره هم کولی شي، په انټرنیټ باندې هم کولی شي، لیکن د الله په ځمکه به د الله احکامات نافذ کول وي. د بدی د ختمولو دپاره کوشش ضروری دی، دا جهاد دی. د هرې بدی سره موږ عادت شوي یو او ښه کمفرټیبل یو. که زموږ په معاشره کې هر څه کېږي نو موږ ته فرق نه پرېوزي. د ښځو خپې نیمې لغړې وي، سړي او ښځې په یو ځای کې ناست وي، سیګریټس کلی کیږي، ډرګس کیږي، شراب سکلی شي، د دې مطلب دی چې ایمان نشته. هو اجتباکم اے امتی مسلمه، الله تعالی تاسو چوز کړی یې، دا اوس تاسو ذمہ داری ده، دا به تاسو کوئ. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، خلق وایي چې دین خو ډیر آسان دی، دا خدای مولا نو ډیر ګران کړی دی او په دین کې تنګی نشته. په دین کې تنګی نشته نو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو ته اوس ازادي میلاو شوه او چې څو کول غواړئ نو کولی شئ. نو د سحر د مونځ دپاره په پاسي نو د سحر د مونځ دپاره په پاسېدو کې تنګی شته که نه؟ دغه شان په تهجدو کولو کې تنګی شته او که نه؟ په روژه نیولو کې تنګی شته او که نه؟ د دې خبرې مطلب دا دی چې په دین کې داسې تنګي نه دی ښودی شوي چې ستاسو د طاقت نه بهر وي. دین خو آسان دی، دا خو هسې خلکو ځان ته ګران کړی دی او ټول دا خبره ځکه کوي چې هغوی پوهیږي نه چې د خبرې مطلب څه دی. نو په دې کې دا خبره ده چې الله تعالی داسې څه شی نه دی ښودی، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چې الله تعالی د چا د طاقت نه زیات بوج په هغو باندې نه اچوي چې هغه ستاسو په طاقت کې نه وي. لکه که څوک بیمار وي نو د هغو دپاره اسانی ده په دین کې، که څوک ګرځېدی نه شي نو د هغو دپاره په ولاړه مونځ کول نه دي ضروري. که د چا پنډۍ خرابې وي، زنګونانې صحیح نه وي، نو هغه په کرسۍ باندې مونځ کولی شي. که څوک بیمار وي نو هغه د روژې د نیولو په ځای فدیه ورکولی شي. دا قسمه اسانی ده په دین کې، الله تعالی هغوی له رخصت ورکړی دی. دا دی دا اسانۍ مطلب، ځکه چې په تیرو مذهبونو کې دا قسمه اسانی نه وه، نو د خلکو دپاره به ډېره ګرانه وه. د هغوی شریعت ډېر ګران و زموږ نه، د هغوی روژې هم زموږ نه اوږدې وې، د هغوی د منځونو ریسټریکشن زیات وو، پابندۍ زیاتې وې، د هغوی د پاکۍ او ناپاکۍ احکامات هم زموږ نه سخت وو، او د هغوی دپاره زموږ په شان توبه هم نه وه چې بس توبه کړئ نو ګناهونه به مو معاف شي. بني اسرائیل چې کله د بچړۍ پوجه کړې وه، د سخي پوجه یې کړې وه، نو هغوی له حکم ورکړی شوی وو چې یو بل قتل کړی، او نن خلک قبرونو ته سجدې کوي ټول عمر، او که په تېر اخیر کې توبه وباسي نو توبه یې قبلیږي. سبحان الله، دا اساني ده، الحمدلله. نو دومره سختي به د هغوی په شریعت کې، او زموږ دپاره اسانی ده. که څوک نشي افورډ کولی نو په هغوی حج نشته او نه پې زکات شته. چې بنده په سفر کې وي نو هغه قصر مونځ کولی شي. په سفر کې دوه مونځونه هم یو ځای کولی شي، لکه د ماسپخین او مازیګر مونځ، یا د ماښام او ماسخوتن مونځ هم په یړ کولی شي. که بیماری وي نو فدیه ورکولی شي. څومره اسانی ده، نکاح دومره اسان کړی دی. لیکن خلک غټ غټ فنکشنز کوي، جهیزونه کوي، ومیاتمې کوي، نو مونږ خلکو ځان ته په خپله ګرانه کړې ده. نو په دې لحاظ باندې دین آسان دی، خلکو ځان له نور څه مطلبونه د دین د آسانۍ جوړ کړي دي. بیا خو مه مونځ کوئ، مه روژه نیسئ، ځکه چې لوږه به درته ولګي. بیا خو هر شی پرېږدئ، په زکات کې به درته پیسې ورکول وي، نو دا هم پرېږدئ که نه؟ د دې د ورکولو بیا څه ضرورت دی؟ نو دا زموږ خپل مطلبونه دي. نو دا دی مطلب د حرج، ملت ابیکم ابراهیم، دا دین دی ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام، او هغه د شرک نه پاک و، هغه په توحید باندې و. نو دا طریقه ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام و. هو سماکم المسلمین، هغه ستاسو نوم مسلمان ایښودی و. بعضو ویلي دي چې دلته د هو ضمیر ابراهیم علیه السلام طرف ته ځي، او بعضی مفسرین وایي چې نه، دا الله تعالی طرف ته ځي. نو دا خبره زیاته صحیح ښکاري، ځکه چې مخکې راغلی دي هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، د دې نه مخکې په نورو شریعتونو کې هم ستاسو نوم الله تعالی مسلم ایښودی و، او په دې کې هم، او په قرآن کې هم الله تعالی ستاسو نوم مسلمان ایښودی دی. په تیرو شریعتونو او کتابونو کې هم الله تعالی مسلمانانو له دغه نوم ورکړی دی. چې څومره هم آسماني کتابونه راغلي دي، نو دا نوم الله تعالی په خپله ایښودی دی. په هغې کې هم، یعنی په تیرو کتابونو کې هم، د دې قرآن نه مخکې، نو هغه نوم هم مسلم و، او دا نوم الله سبحانه و تعالی ایښودی دی. او دغه شان په سورة البقره کې هم مونږ ویلي وو هغه دعا چې ده، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه لک، چې یا ربه مونږ مسلمانان جوړ کړې، او زما په ذریت او نسلونو کې هم مسلمانان را پاسوي. دا دعا هم وا، لیکن الله تعالی دا نوم یې خوده دی. اوس کو څوک ځان ته صبح سوای او پاره باندې فخر وکړي. په انسای کې یو حدیث راغلی دی چې کوم سړی د جاهلیت داوې اوس هم کوي، یعنی په خپل پلار نیکو باندې فخر کوي، لویانی کوي چې مونږ خو د فلانی نیکو اولاد یو، او نور خلک د ځان نه ښکته ګڼل، نو هغوی د جهنم خشاک دي. چا پوښتنه وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې اگر کو هغه روجې نیسي او مانځګزار وي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، اگر کو هغه روجه دار او مانځګزار وي. الله تعالی چې ستاسو کوم نوم ایښودی دی، نو د هغه نوم سره خپل ځان منسوب کوی، او نور مسلمانان هم، یعنی خپل ځان ته مسلمانان وایي او مؤمنان وایي او عباد الله. په ابن کثیر کې دا روایت موجود دی، نو هغه ستاسو نوم د دې نه هم مخکې و، او په دې قرآن کې هم ستاسو نوم مسلم ایښودی دی. کو چېرې دا د ابراهیم علیه السلام خبره وي، نو په قرآن کې خو هغه زموږ نوم نه دی ایښودی، لیکن ها هغو هم دا دعا غوښتي وه، لیکون الرسول علیکم شهیدا، ځکه چې رسولان په تاسو باندې ګواه شي. ستاسو نوم ایښودی شوی دی، تاسو امت مسلمه جوړ شوی یې، او دې امت ته او رسول ته دا شرف حاصل دی چې هغوی شي شهیدا علیکم و تکونو شهداء علی الناس، تاسو گواشی په خلکو باندې چې رسول په تاسو باندې گواشی، او تاسو په باقی انسانانو باندې گواشی. او دا کومه گواهی ده؟ چې د قیامت په ورځ چې کومه گواهی ده، یعنی د قیامت په ورځ چې کومه گواهی ده، نو داغې خبره شوی ده. هسې خو چې کله تاسو په نورو خلکو باندې گواهی کوئ، چې کله تاسو په خپل دین باندې ځئ، خپل دین فالو کوئ، نو بیا تاسو د خپل دین گواهی د خپل عمل نه ورکوئ. لیکن یو گواهی داسې ده چې هغه به د قیامت په ورځ باندې امت مسلمه ورکوي، یعنی دا گواهی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکوي، او هغه به څه گواهی ورکوي؟ چې یا الله، ما خلکو ته ستا پیغام رسولی و، نو د قیامت په ورځ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د گواهی ورکولو دپاره ودرولی کیږي، او امتی مسلمه به څه گواهی ورکوي؟ په بخاری کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت په ورځ به نوح علیه السلام را وبللی شي، هغه به وایي چې ای زما ربه، زه حاضر یم. الله تعالی به فرمایي چې آیا تا تبلیغ کړی و، خلکو له دې دین دعوت ورکړی و، تا پیغام رسولی و؟ هغه به وایي چې ها، د هغو امت به را وبللی شي، او د هغوی نه به تپوس شي چې آیا دو، یعنی نوح علیه السلام، تاسو ته تبلیغ کړی و، لیکن هغوی به دروغ وایي او منکر به شي چې نه، زموږ طرف ته خو څوک ویرول والا نه و راغلی. بیا به د نوح علیه السلام نه الله تعالی تپوس وکړي چې آیا ستا څوک ګواه شته چې تا د خپل رب پیغام رسولی و؟ هغه به وایي چې ها، سیدنا محمد او د هغو امت دی صلی الله علیه وسلم. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو په حق کې گواهی ورکړي چې نوح علیه السلام تبلیغ کړی و، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم گواهی ورکوي، او د هغو امت به هم ورکوي. او د دې نه مخکې مونږ په سورة البقره کې ویلي هم و، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نو دا سیم خبره په سورة البقره کې په آیه نمبر 143 کې راغلی ده چې کله دویمه سپاره شروع کیږي، نو په اول سر کې راغلی ده چې رسول به په تاسو باندې گواهی کوي چې ما دوی ته پیغام رسولی و، او امت مسلمه به هم گواهی ورکوي چې یا الله، ټولو رسولانو خپل قوم ته پیغام رسولی و. هغوی ته څنګه پته ده چې رسولانو پیغام رسولی و؟ نو هغوی به وایي چې زموږ نبی مونږ ته دا خبره کړی وه، او په قرآن کې مونږ دا ویلي وو، او مونږ په دې باندې ایمان راوړی دی، او چې چا چرته قرآن نه وي ویلی، نو هغوی ته د دې خبرې پته به هم نه وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته څه فرمایلی دي. نو هغوی به دا ذمهداري څنګه پوره کوي؟ الله اکبر. او د ګواهۍ یوه معنی په خلاف کې هم راځي چې کله د ګواهۍ نه پس علا راشي، د شهیدانو پس نو خلق به د خلکو خلاف گواهی ورکوي چې ما خو پیغام رسولی وو. اوس هغوی د پیغام نه پس سوکل عملی کړی وو او کنه یې وکړی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایي چې یا الله ما خو رسولی وو او دا گواهی به د خلکو خلاف ځي چې چا نه وي منلی د هغو پیغام، چې چا خپله ذمهداري نه وي پوره کړي او که هغوی ایمان نه وي راوړی او یا که هغوی مسلمانان شوي هم وو، لیکن په هغوی باندې چې کومه ذمهداري به د مسلمانۍ یو وي عهده یعنی فضیلت ورته هم ویلی شو چې کله تاسو له فضیلت درکړی شي او تاسو له د ټول ملک ذمهداري درکړی شي نو دا یوه ډېره غټه عهده ده او ډېر غټ پوزیشن دی. په ټولو خلکو کې ستاسو انتخاب شو او صدارت درته میلاو شو، او که اوس تاسو خپله ذمهداري پوره نه کړئ او هسې د صدارت په نوم خوشحالي کوئ نو داسې نه شي کېدی چې تاسو ته صدارت میلاو شو نو د هغې سره په تاسو ذمهداري هم راغله. که نن تاسو دا فضیلت انجوی کوئ او وایئ چې زه خو د امت مسلمانه یم نو د دې سره ذمهداري هم راغلی ده، نو آیا هغوی دا ذمهداري پوره کوي؟ ځکه چې د قیامت په ورځ به دا شرف صرف امت مسلمه ته حاصل وي، د باقي امتونو سره خو به دا شرف نه وي، دا عهده به نه وي، او که موږ ته د خپلې ذمهدارۍ پته نه وي نو دا خلک به زموږ خلاف ودرېږي او خبرې به کوي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم گواهی به زموږ خلاف وي. الله تعالی خو موږ چوز کړي یو، لیکن آیا موږ هغه ذمهداري پوره کړي هم ده او که نه؟ الله تعالی خو موږ له د اسلام نعمت هم راکړی دی او موږ یې په امت مسلمه کې پیدا کړي یو، او دا یوه ډېره لویه خبره ده. او نن خو موږ لویان ډېرې کوو چې موږ امت مسلمه یو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو، موږ خو د آخري نبی امت یو، لیکن مخکې موږ ته څه ذمهداري خو هم پوره کول دي که نه؟ زموږ څه ذمهداري خو هم ده که نه؟ هسې خو راله دا ټایټل یعنی دا عهده نه ده راکړی شوي. نو هو اجتباکم، هغو تاسو منتخب کړی لکه څنګه چې د یو صدر ذمهداري وي او هغه خپله ذمهداري پوره نه کړي نو په هغو باندې بیا ډېر غټ الزام هم راځي، هغو ته بیا جوابدهي ورکول وي. نو هغه شان دی دا امت په دې باندې ذمهداري ده چې دې خلکو ته دا پیغام ورسوي، او که چېرې دوی دا ذمهداري پوره نه کړي نو دوی به بیا په ډېر غټ نقصان کې وي. دوی له خو په کار وه چې حق جهاد یې کړی وی، چې د جهاد حق یې ادا کړی وی، لیکن هغوی په نورو کارونو کې پرېوتل. هغوی د هغوی میشن خو د نبیانو میشن وو، هغوی ته خو هغه پیغام رسول وو کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسولی وو، لیکن هغوی ته خو په خپله هم پته نشته، هغوی ته د خپلې لارې پته هم نشته، په خپله ترینه لاره ورکه شوې ده. او شوري دغه یو دی چې موږ امت محمد یایو، موږ خو په هغو باندې قربان یو او خپل ځان قربانولی شو، او صرف د کوشش خبره نه ده بلکې حق جهادي سخت کوشش او محنت د هر انسان جدا طاقت وي، کیپاسیټي وي، چې څومره هم ستاسو طاقت دی نو هغه ولګوئ، چې څومره ستاسو سره وخت دی نو په دې لاره کې خپل ځانونه ولګوئ، د دې دپاره وخت وباسئ، ځانونه فارغه کړئ، د خپل ځان جایزه واخلئ چې آیا زه دا حق ادا کوم هم او که نه. یعنی دولسم ربیع الاول لا راغلی نه وي، لیکن هغې له خلکو جامې جوړې کړې وي، دلته نعتونه وایي، هلته نعتونه وایي، شور او هنګامې جوړې کړې وي، او د هغې نه پس ورته ټول عمر هم دا یاد نه وي چې ما ته څه پیغام رسول دي خلکو ته، چې قرآن څه وایي. هغوی خو خبر هم نه وي چې تاسو به ګواه جوړېږئ په هغه ورځ. وجاهدوا فی الله، چې د الله په لاره کې محنت کول دي، دومره ډېر محنت. الله اکبر. تپوس وکړئ د ځان نه چې آیا ما د یو امتی جوړېدو حق ادا کړی دی. د دې مثال داسې دی چې یوه جینۍ واده شي نو د واده سره په هغې څه ذمهدارۍ هم لاګو شي، او د ذمهدارو خو به پوښتنه کېږي، او د یو امتی هم ذمهداري ده، ځکه چې اوس خو نبی راځي نه، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی، د نورو امتونو خو دا ذمهداري نه ده. لیکن کریسچنز بیا هم ځانونه مړ کوي او کار کوي، داسې داسې ایریاز ته لاړ شي تبلیغ کوي چې هلته مونږ خلک نشو رسېدی، نو هغوی خلکو له پیغام ورکوي او خلک کریسچنز کوي، عیسایانې جوړوي، حالانکه دا ذمهداري زموږ ده، د هغوی خود نه. نو اوله تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې په ما څه ذمهداري ده، بیا د هغې نه پس د دې ذمهدارۍ د پوره کولو دپاره کوشش کوئ، ځکه چې موږ ته به د قیامت په ورځ ګواهي ورکول وي، او که چېرې موږ خپله ذمهداري پوره نه کړو نو زموږ خلاف به ګواهي راځي. الله زموږ نوم مسلم اخوده دي او مونږ خپل ځانونه په فرقو کې تقسیم کړل. بس زمونږ اوس دغه کارونه دي چې مونږ خپله ټوله انرژي خپل ټول طاقت په فرقو جوړولو کې لګوو، او د مسلم چې کومه ذمهداري ده نو د هغې خو مونږ ته د سره پته نشته. فاقیمو الصلاه واتو الزکاه واعتصمو بالله، او دا ذمهداري به هله پوره کیږي چې کله انسان د مونځ او زکات پابندي کوي نو دا به مدد کوي، مونځ د بنده مدد کوي، او چې چاته مونځ ګران شو نو هر څه به ورته ګران شي. بیا چې یو بیسک بنیادي کار بنده نشي کولی نو مخکې به نور څه وکړي؟ دا شروع ده، مونځ قایمول، زکات ادا کول، واعتصمو بالله او الله تعالی ونیسی. او مخکې مونږ ویلي وو چې واعتصمو بحبل الله جميعا، دلته پکې د حبل لفظ نشته خو واعتصمو بالله راغلی دی، په الله تعالی پورې ونښلی، یعنی د هغو سره خپل تعلق مضبوط کړئ، ځکه چې څوک د الله تعالی سره ونښتل نو بیا به په هغو باندې هیڅ ویره نه وي، سغم به یې نه وي، د هغو بیا الله تعالی ملګری جوړ شو، هغه بیا دی ونیسي، د هغو سهاره واخلی. هو مولاکم، هغه خو ستاسو مولا دی، یعنی چې کله دا ټول کارونه بنده کوي نو ظاهره ده مخالفتونه به هم برداشت کوي، چرته به ورته خلک بدی ردی هم وایي، څوک به ورته څه وایي او څوک به څه وایي، پیغورونه به هم اوري، نو بس الله ونیسی، هغه به مو ملګری شي. فنعم المولا ونعم النصير، پس هغه څومره ښه مولا دی او څومره ښه دوست دی. په ابن ابي حاتم کې روایت دی چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې اے ابن آدم، د خپلې غصې په وخت کې تاسو ما یادوئ نو زه به هم د خپل غضب یعنی غصې په وخت کې تاسو یادوم، او چې په چا باندې زما عذاب نازلیږي نو زه به تاسو په هغوی کې بچ کړم، او د بربادولو والو سره به تاسو نه بربادوم. په کوم صورت کې چې تاسو ما یاد وساتئ، اے ابن آدم، کو په تاسو باندې ظلم وشي نو د صبر او ضبط نه کار اخلئ، په ما باندې نظر ساتئ، په ما باندې یقین او بروسه کوئ، زما په امداد باندې راضی شئ، او یاد وساتئ دا خبره چې زه ستاسو مدد وکړم، نو دا بهتره ده د هغې نه چې تاسو خپل مدد په خپله کوئ. ظاهره ده چې د چا د مدد دپاره الله راوزي نو هغو ته د بل چا د مدد کولو بیا څه ضرورت وي؟ د هغو دپاره د الله تعالی مدد بیا پوره وي، کافي وي. نو ډېر په ښایسته طریقې سره دا صورت مکملیږي او ختمیږي چې مونږ ته څه څه کول دي، مونږ ته کوم کارونه کول دي. د شرک مذمت شو، د توحید پیغام بیان شو، لیکن اوس به ته څه کوې؟ تو پاسه او کار وکړه. په جهاد کې محنت او کوشش دی، یعنی چې انسان پاسي او خپل ځان ولګوي د الله په لاره کې. داسې نه ده چې په ناسته به هر څه وشي. ګورې، الله تعالی د امت مسلمه انتخاب کړی دی، هغوی یې چوز کړی دی، او الله تعالی یو قوم چوز کړی دی. دا خو یو ډېر غټ سعادت دی، خوشبختی ده، ځکه چې الله تعالی مونږ سلیکټ کړي یو په دومره ډېرو خلکو کې، او مونږ لی د اسلام نعمت را کړی دی. نو ځکه دا رول د خپل ځان لپاره یو اعزاز وګڼئ. الله تعالی درله یو تمغه در کړې ده، نو دا تمغه برقراره وساتئ، د دې دپاره کوششونه وکړئ، الله تعالی دې زمونږ نه قبول کړي. الحمدلله، صورت مکمل شو. هر سپاره مونږ له یو پیغام را کوي، په هر صورت کې یو پیغام وي. الله تعالی دې دا زمونږ په عمل کې راولي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من
فنعم المولى ونعم النصير.